پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پی ایم ایس رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران نن په یوه حمله کې ووژل شول. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی سئ. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یوه برید کې ټپي سوی و په روغتون کې سا ورکړه. د کندوز په دشترچي ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې ویلي چې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او د امریکا د اساسو جرګې په قاطع اکثریت ولایحه تصویب کړی چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یوه برید کې ټپي سوی و په روغتون کې سا ورکړه. د ننګرهار د والیوان اتولا خوګیرني څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. په هغه برید کې چې نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې سوی و د ډاکټر ناکامورا پر موټر سوی و د نور پنځه همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. وژل شوي کسان د ډاکټر ناکامورا درې ساتونکي، د هغه موټر چلوونکی او یو بل ملګری دی. د امریکا سفارت د بریټ پکلاک غندلای دی. ډاکټر ناکامورا له کلونو رئیس د افغانستان په ختیځ خاصه ننګرهار کې د کرنې او بلګولو پروژې مختوړلې چې د شو خدمتونو په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان تابعیت هم اور کړو. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. د کندوز په دشترچي ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې ویلي چې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ اړوند پر امنیتي پوستو برید کړی و او په نتیجه کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بلخوا د کندوز امنیې قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دشترچي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو برید تایید کړی او زیاته ویي چې په دې برید کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمېرې نه دی معلوم. په ورته وخت کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د ویلي چې د وسلوالو طالبانو په دې برید کې د دوو قمندانانو په ګډون اولس تنه ملي پولیس او سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکي د اداره دوي سموږ خلاصه د ایرډیو ری. د امریکا د اساسو جرګې په قاطع اکثریت یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. لایحې ته 402 وکیلانو مثبت او یوازې یو منفي رایه ورکړه. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. دواړه لایحې سره جوړه کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورلېږل کیږي څو یې لاسلیک او یا هم ویټو کړي. د اویغور 2019 په نوم دا لایحه د پیکنګ لخوا د چین په شمال لویدیځ کې په شمال ویدیز شینجن ایالت کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونه تر انتقاد لاندې نیسي. هلته شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان میشتي چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې ساتل کیږي. د امریکا د اساسو جرګې د لایحې چین غوسه کړی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې امریکا د سمدستي خپله غلطي اصلاح او پرې نږدي چې د شینجن اړوند لایحه قانوني بڼه خپله کړي. چین همدارس په امریکا غږ کړی چې د شینجن اړوند موضوع څخه په استفادې سره د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. د چین حکومت تل دارت کړی چې اویغور مسلمانانو سره بد چلند کوي او ویلي دي چې د روزنې کمپونه د هغوی د تعلیم لپاره پرانیستي. په کمپونه کې د چینایي چارواکو په خبره خلکو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي څو افراطیت او ترهګرۍ ته مخه نه کړي. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکراتو غوښتنه وکړه. ایمانوئل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې د ناټو متحدان باید له دغې هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې امریکا او فرانسا د تجارت پر سر لدینو وړو اختلافونو سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. د ناټو د غړو هیوادونو رهبران پرون د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت میلمانه وو. وروسته د صدر اعظم بوریس جانسن استوګنځي ته ورغلل. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهارشنبه هم دوام کوي چې د نړۍ پر ځینو مهمو موضوعاتو به پکې بحث وسي. او روسیه پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقيف کې د خپلې ناروغي جالي اواز اچولې و. روسیه وایي د امریکایي چې له یو کال د جاسوسي په تور په توقيف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیه ته د خلکو پام واړوي. په توقيف کې ورسره د سوي بد چلند په اړه هم دروغ ویل دي. پاول ویلان چې امریکایي، برتانوي، کاناډایي او ایرلندي پاسپورټونه لري، د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جاسوسي په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د اجنټانو لخوا په مسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن چهار شنبه ده دلندیا قوس دیار لسمه ده دسمبر څلرمه. اوری چې په جلال آباد کې د جاپانی خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران نن په یو حمله کې ووژل شول. ناکامورا څوک وو؟
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یو زیاتر دی ولسیزه نه واقعا ډیر پرمختیایي کارونه کړی وو.
دا هم اوری چې په کندوز کې له دوو اونیو د وسلولو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو خلک وایي
وای عملیات کو خلګم بے ځای کیو ګردا سرګردان کی هغه سولار سے بیرته ګور سے بیا غزای دشمن د کړی.
په بهرونی موضوعات کوری چې د امریکا د استاد جرګې پر زینو چنی چارواکو د بندیز لپاره یو لایحه تصویب کړله. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد کې د جاپانی خیریه مؤسسې پر رئیس حمله وغندله. د هغه له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. د جاپانی خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوجانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې ده. په حمله کې د ډاکټر ناکامورا ساتونکي او موټر چلوونکي هم وژل سوي دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات به له ده څخه واورو. اکرام صاحب، ستاسو سره په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په دغه حمله کې چې نن سهار رامنځته شوه، په لومړي سر کې ډاکټر ناکامورا ټپي شوی او اوس د نګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دوی نو غوښتل چې خپل ډاکټر ناکامورا کابل باګرام روغتون ته انتقال کړي، خو د نګرهار په هوایي ډګر کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی سوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته ویل
اشفانه د نن سهار پیخه کې چې د ډاکټر ناکامورا پنځه همکاران چې څلور ساتونکو یو موټر چلوونکي او د شهیدان شوی وو. ډاکټر ناکامورا ټپي وو، د لومړنۍ درملنه په حوزه روغتون کې ترسره شوه. کله چې باګرام ته لیږدول کېدو د ننګرهار په هوایي ډګر کې د چ کله لیږدول کېږي، هماغه حالاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په حق رسیږي.
پی خنن سهار وشو او په د دې ترڅنګ چې ډاکټر ناکامورا پکې وژل شو، پنځه نور کسان چې درې د نوموړي ساتون کیو، یو ډرایور او یو بل همکارو دا پکې مهم وژل شو. د پیخي مسولیت تر دې د مکومې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته. وسلوالو طالبانو په دغه پیخه کې خپل لاس لرل رد کړی دی او حکومت هم نه دی ویلي چې دا کار د چاو. ډاکټر ناکامورا په ننګرهار کې زیات وخت د کارن یو بولګولو په برخه کې، د پروژو د پرمخړلو په برخه کې ډیر کارونه کړي وو. په ځنګړي ډول د خېوی ولسوالۍ کې د کانال یو پروژه تطبیق کړي و، دغه شان د کامی په ولسوالۍ کې د سربند یو پروژه تطبیق کړي و چې سلګونه زره کورنۍ وترې ګټه اخیسته او استفاده یې ترې کوله. دغه کارونو په ویاړ باندې سمو دوړان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خاغلی ناکامورا ته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی وو. نو په ټوله کې ناکامورا د دغه سیمې لپاره د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ختیځ او په ځانګړي ډول د ننګرهار لپاره د زراعت په برخه کې ډیر ګټور ثابت شوی او هغه څه چې په سوشل میډیا باندې په کمنټونو کې راځي د دې سیمې خلک په مړینه باندې او په دغه پیښه باندې ډیر زیات خواشینی دي او دغه پیښه یې غندلې ده. بلې صالح
اکرام صاحب، د پیښې په اړه څه ویل کیږي چې دا به چا تر سره کړی وي؟ ځکه چې په خبرونو کې راغلي چې تر اوسه چا مسؤلیت نه دی منلی.
تر دې دمه لکه څنګه چې تاسو ویل چای مسؤلیت نه دی منلی، حکومت هم مستقیم ډول چاته ګوته نه نیسي. خو ډاکټر ناکامورا د کونړ په سین باندې بندونه جوړول او د کونړ سین اوبه راپورته کول د نهرونو په شکل او د کانالونو په شکل باندې وړاندې هم دغه ډول یو پیښه شوې وو. د ویل کېږي داسې چې په 2008 کال کې ناکامورا بل ملګری هم د نامعلومو وسلوالو لورې نه دغه سي تختول شوی و وروسته بیا ماغه ووژل شو. حتی تر دې حده ویل کېږي چې هغه هم د ناکامورا ورورو. نو تر دې دمه معلومه نه ده چې پیښه چا کړي. وسلوالو طالبانو په کې لاس رد کړي دي، ویلي دي چې دوی د خیریه موسسو د کارکوونکو سره همکاري کوي په بیلابیلو سیمو کې. نو لا معلومه نه ده، حکومت هم لاس نه دي ویلي چې په دې پیښه کې به د چا لاس وي.
ډېره مننه د اکرام. لا اکرام، په راپور کې مو اوریدل چې د جاپانی خیریه مؤسسې پی ام ایس رئیس ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. ډاکټر ناکامورا له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار کې د کرنې او اوبو لګولو پروژې مخته وړلې چې د ښو خدمتونو په خاطر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی وو. ورزو سهرګل امیرزی ته په جلال آباد کې زموږ خبریال له ده څخه باورو چې په ننګرهار کې د دې پیښې په اړه د ننګرهار اوسیدونکي څه فکر کوي. امیرزای صاحب
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې وویل موږ چې دلته د بیلابیلو اوسیدونکو سره د جلال آباد ښار وغږېدو، واقعیا دوی د زړه د خفه دي او د دوی په نظر باندې چې د کامورا وژل د افغانستان د پرمختګ خصوصا د ننګرهار د پرمختګ وژنه ده، ځکه چې د ننګرهار د پرمختګ لپاره ځینې پروژو سره همکاري کړي، ځینې پروژې ډیزاین کړي دي، د خیریه بنسټونو سره په دې اړه باندې همکاري کوله. نو دای د کوم سیاسي سړی نه و، بلکې یو د خیریه بنسټ یو همکار انسان و، د وژل د ننګرهار د پرمختګ لپاره ښه نه بولي.
بله امیرزای صاحب، د ډاکټر ناکامورا د ساتنې لپاره ولایتي ادارې څومره تدابیر سنجولي وو؟ لکه څنګه چې مخکې د اکرام راپور کې هم وو چې تر دې مخکې دغه سی پر یو بل مشر باندې داسې حمله شوې وه، آیا د ننګرهار ولایتي چارواکو د امنیت لپاره لازم تدابیر سنجولي وو؟
نو تر کومه ځایه چې ویل چې د ناکامورا د ساتنې کې ورسره وو او د دې حفاظت لپاره تابع نیول شوی و، خو د دې په نظر باندې چې د دې په خبره چې دښمنانو وکړه شول چې په ناکامورا باندې بیا هم برید وکړي، دوی هم وایي چې د دې لپاره څېړنې روانې دي تر څو وکولی شي معلوم کړي چې دا برید د چا وو، ولې په ناکامورا باندې برید وکړ. نو تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې څه ډېر څه وایي هم نه، خو وایي چې موږ د ټولو د ننګرهار خاص ډول د ننګرهاریانو د ساتنې لپاره خپل هڅه او کوششونه کوو، خو بیا هم دوی وایي چې دښمن په غلچه کې ډول باندې دغه څه بریدونه.
بلې امیرزای صاحب، څه ویل کېږي چې دا حمله به چا کړی وي؟
نو د افغان حکومت او د ننګرهار امنیتي مسؤلینو تر اوسه پورې په چا باندې په ښکاره ډول ګوته نه ده ایښي، خو بیا هم دوی همدغه یوه خبره چې کوي د هیواد دښمنان او د پرمختګ دښمنانو دا کار کړی دی، ولې خاص ډول باندې چا نوم نه دی اخیستی. او وسلوال طالبانو هم د دوی مړینه رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د په دغه وژنه کې لاس نه لري. نو حکومت هم څنګه وایي تر اوسه پلان چا په غاړه نه ده اخیستی.
ډېر مننه سحر ګل امیرزی وو په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال چې د جاپاني مؤسسې پی ام ایس د رئیس ډاکټر ناکامورو د وژل کېدو په اړه د ننګرهار د اوسیدونکو له نظرونو خبرولو. د افغانستان په ختیځ کې مو د ناکامورو د کارونو د مؤثریت او د ده د وژل کېدو په اړه اکرام الله اکرام په افغانستان کې د کرنې له یوه متخصص انجینیر میرویس خوژاڼي سره مرکه کړې. ښاغلی خوژاڼي د لومړی د ناکامورو د کارونو په اړه وایي.
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې وه لسیزه کې یا زیاتر د یوې لسیزې نه واقعا ډېر پرمختیایي کارونه کړي وو، او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي، او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 500 متره کې د یې ووژه او سره یې د 2 افغانان شهیدان کړه. دا واقعا یو ډېر دردونکی پیښه ده، او دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره او په خصوص د نړیوالې ټولنې تعهد د افغانستان دپاره، پس یو نړیوال کس چې هغه ته دې ته لیوال وي چې د افغانستان تابعیت هغه ته ورکړل شي، او بالاخره موږ ونه شو کولی د هغه امنیت وساتو. نو طبعاً دا ډېره غټه ضایع ده د افغانستان دپاره، او دا نه جبرانېدونکې ضایع ده.
خو ګڼې صاحب، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي، څوک کېدلی شي فکر کوي چې په دغسې د ښار په منځ کې د یو کس چې هغه دغه په برخه کې کار کوي، د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي، سروکار یا عامو خلکو سره څوک کېدلی شي؟
افغانستان بدبختانه چې په 2 لسیزو کې د مختلفو خلکو د مختلفو وسلوالو ډلو زاله ده، او دلته نه یوازې دا چې طالبان دي، ځکه طالبان خو اوس د افغانستان رسمي مخالفین دي، تصویني چې خبرې ورسره شروع دي، د سولې پروسه ورسره ونه، دلته نورې ډلې هم شته چې هغوی ځنې د نورو هیوادونو کارونه له پرمخ باندې وړي، او نه غواړي چې افغانستان یا په تیره په هغه سیمه کې چې هغه د یو هیواد سره سرحد دی، په غیزه کې د اوبو مهارولو، په غیزه کې بیا رغونه، دا هغه څه دي چې دا ټول منطقوي مسائل دي، او په دې باندې باید ډېر ژور فکر وشي، او په دې باندې ډېر ژور تحلیلونه باید وشي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک چې هغه د افغانستان په ختیځ کې هغه بیا رغونه کوله، هغه د کونړ د سیند اوبو مهارولې، هغه نور پراختیایي برنامې لرلې، او هغه په سهار د دفتر ته تک په محل باندې هغه د شاهي ماڼۍ 500 متره کې هغه وژل کیږي. دا غنې پښتنې دي چې د افغانستان استخبارات، د افغانستان شورای امنیت دي ته باید ځواب وایي، ځکه طالبان هیڅ کلم د څه کار نه کوي، ځکه دا تقریبا 15 ساعته د افغانستان کې وو، نو ولې دا پیښه نه رامنځته کیده؟ دا اوس څه دی ځنې ډلې ټپل شته دي چې دا مسایل رامنځته
کیږي. غنې سبوس چې ناکامورا وژل شو، د دې په پیل شو کارونه باندې پټوله کې په ختیځ کې د خیریه موسسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډیر زیات تاثیر به البته د خپل دی پی ایم ایس پروژه باندې به فوق العاده تاثیر ولري. دی پی ایم ایس پروژه امکان دی ولري چې حتی بند هم شي، اما نور خیریه موسسات یا دوبم تر یو وخت پورې به دغه تهدیدونو سره به مواجه وي، خو ان شاء الله زه مطمئن یم چې کارونه به ورو ورو پر مخ باندې ځي، او ان شاء الله دونه خاص تهدید به هغه ته مواجه نه وي، ځکه د افغانستان د کله نه کله داسې پیښې په ګرامنځته کېږي. خو د پی ایم ایس په پروژه باندې او د ناکامورا په کارونو باندې به فوق العاده منفي تاثیر ولري، او حتی امکان دی وشي جاپان هیواد دا پروژه وتړي، او یا هم نور ځینې تصامیم ونیول شي. خو دا ډېر بد اغېزه به په دې کار باندې ولري.
د کرنې یو متخصص میرویس خوژاڼۍ و چې په ننګرهار کې د ناکامورو د کارونو د مؤثریت په اړه خبرې کولې، او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نورو.
د ننګرهار ولایت د کانال عمومي رئیس وایي سږ کال به شاوخوا 200 ټنه د زیتون تیل په دې ولایت کې تولید شي. د دې ولایت د کانال عمومي رئیس پرویز علي نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 500 ټنه د زیتون تیل تولید شوي و چې سږ کال به دغه رقم 200 ټنو ته پورته شي. د ښاغلي علي په خبره هیله شته چې سږ کال له دې محصول څخه 15 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شي. د یو بل خبر له مخې سږ کال په ننګرهار کې د سترسو تولیدات هم د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي. د ننګرهار د عمومي کانال رئیس پرویز علی وی تیر کال 1500 ټنه ستروس تولید شوی و، خو سږ کال دغه رقم 2500 ټنه ته لوړ شوی. د افغانستان مالی وزارت وی ډیر ژر به د هیواد ګمرکات په نوي عصري او برېښنایي وسایلو سنبال شي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ګمرکات به په سکنرونو، برېښنایي تلو او نظارتي کمرو پوښل شي. د دې وزارت ویان همدا شنویل دي وروسته به د ګمرک په برخه کې د کډرونو لپاره خالي بسونه د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا سیالۍ ته وړاندې شي.
رسیده کمره ها هم در حالت نصب است. پس از بعد منابع بشری و بعد بعد زیربنا اقدامات انجام شده و این اقدامات ادامه پیدا میکنه تا ما بتانیم زیربنا و منابع بشری گمرکات بهتر و خوبتر بسازیم.
خو په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په دې وزارت کې یو شمېر کارکوونکي له ځواکمنو مافیایي ګروپونو سره اړیکې لري چې دغه وزارت په فساد ښکېل کړی. اقتصادي کارپوه شبیر بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه ډول اقدامات په اوږدمهال کې ګټور تمامېدای شي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني اتیا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یو افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د امریکا د استاذ جرګې د چین پر ځینو چارواکو د بندیز لپاره یوه لایحه تصویب کړله. د دې لایحې د تصویب د دلیل او د چین د احتمالي عکس العمل په اړه له عصمت سروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، خبرونه ته شراغ لست. اول د امریکا د استاذ جرګې له لورې د تصویب شوې لایحې جزئیات که له اوریدونکو سره شریک کړي چې په دې کې سره غلي.
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسې هم اشاره وکړه، د امریکا د استاذ جرګې یوه لایحه تصویب کړې ده. د لایحه دوی په قاطع اکثریت تصویب کړه چې په اساس به په جګپورو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګول کیږي. وکیلانو لایحې ته څلور سوه اووه مثبت او یوازې یوه منفي رایه ورکړه. واقعاً چې ډېرو کمو لایحو ته دومره غوڅ اکثریت رایه ورکول کیږي. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یوه لایحه تصویب کړې وه. دواړه لایحې سره یو ځای کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي څو یې لاسلیک یا هم ویټو کی وروستۍ پریکړه یا د ولسمشر ده هغوی که توشیح کړه نو دا بیا په قانون بدلی شي او په چین باندې بندیزونه د دې په اساس لګول کیږي. د ایغور 2019 په نوم دا لایحه د پیکینګ لخوا د چین په شمال لویدیز شنجن ولایت کې د بشري حقونو پر پراخو سرغړونو انتقاد کوي. هلته سالی صاحب شاوخوا یو میلیون ایغور مسلمانان میشتي چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې اسار ساتل کیږي. خصوصا دا ویل کیږي په دې باندې ډېر زیات انتقاد ده چې له دوی څخه ماشومان اخیستل کیږي او بل ځای روزل کیږي. هغوی نه د خپلو پلرونو میندو په ژبه پوهیږي بیا او نه یې په دین او مذهب باندې پوهیږي. دا دوی وایي چې د بشري حقونو د ټولو اصولو او قوانینو سرغړونه ده.
بل اڅرون سب چین کوم عکس العمل شوولې دی په دې اړه؟
هو، چین د امریکا د استازو جرګې د لایحې سخت غوسه کړی دی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې امریکا دې سمدستي خپله غلطي اصلاح کړي او پرې دې نشته چې د شنجن اړوند دا لایحه قانوني بڼه خپله کړي، یعنی ولسمشر دې توشیح کړي. چین همداراز په امریکا ژغ کړی چې د شنجن له موضوع څخه په استفادې د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د چین حکومت تل دا رد کړی چې له ایغور مسلمانانو سره بد چلند کوي او ویلي دي چې د روزنې کمپونۍ د هغوی د تعلیم لپاره پرانیستې دي، نه دا ده چې مخکې ما اشاره وکړه چې ماشومان ترې ګرځوي او هلته روسي له میندو پلرونو جلا. په کمپونو کې د چینایي چارواکو په خبره خلکو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي څو افراطیت او ترهګرۍ ته مخه نه کړي. یعنی دوی ګمان دا ده چې که له میندو پلرونو یا په خپلو اصلي کورونو کې وي هلته ورڅخه افراطیان جوړیږي.
ډېر مننه له عصمت سروان څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د چین پر ځینو چارواکو د بندیز لپاره یوه لایحه تصویب کړله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندوز چارواکي وایي چې له دوو اونیو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات روان دي، خو خلک ټینګار کوي چې په تصفیسو سیمو کې دې تحکیماتو ته توجه وسي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د پامیر یو سل لس په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی، خو د دې ولایت اوسیدونکي انتقاد کوي چې امنیتي او دفاعي ارګانونه د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت ته جدي توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالمتین زمانی په دې اړه وویل:
وایي عملیات کوو، خلک هم بې ځایه کوو، ګرد سرګردانه کې هغه سه ولاړ سه بیرته ګورې سه بیا هغه ځای دښمن ډک کړی، نو داسې خوش خلک غلوي. نو که عملیات کوي خو سم عملیاتو کې سه ګرده بې غمه سه په ارامه سوکاله ژوند کې.
د دوی په وینا چې هر کال د ژمي پر رسیدو سره دولت دولت د کندز په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیلوي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د نوموړي ولایت یو تن بل اوسیدونکي حامد ساحل په دې اړه وویل:
نو داسې عملیات ډېر په کندز ښار کې البته شوي دي، نو کومه نتیجه نه ده ورکړې او خلک هم البته ډېر په تنګ دي. نو کله چې هغه سیمې دوی لاس ته راځي، دولت لاس ته راځي، باید هلته خپله پوستې بیزونه جوړ کړي تر څو دویم ځل لپاره د مخالفینو لاس ته لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې باید په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری په دې اړه وایي:
تر یو کیلومتري او اقل تر کوم کیلومتري شهر کندز
اوس مهال د کندز ښار په یو کیلومتري او دوه کیلومتري کې طالبان فعال حضور لري، او تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي او دغه عملیات د کندز ښار په لرو سیمو کې ترسره کیږي، د ښار امنیت ته هیڅ ګټه نه رسوي. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت تامینولو په خاطر دوی په تصفیه شویو سیمو کې پوځي قرارګاوې جوړوي تر څو د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دغه ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل: له کومې ورځې چې عملیات پیل شوی موږ ښې لاسته راوړنې لرو، ځکه د طالبانو یو شمېر مهم قومندانان پکې وژل شوي او دغه راز ځینې سیمې هم د دغې ډلې له وجود څخه پاکې شوي دي. د کندز امنیتي چارواکو په وینا، د پامیر یو سل لس تصفیه عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دغه راز د کندز ښار اړوند د تلوکې، د ازبکانو کلی، قنداري خوشلاق او د دمشق کلي د دغې ډلې له وجود څخه پاک شوي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري.
په کابل کې نن ورځپاړو د انتخاباتي لانجې تر څنګ د یوې نظر پوښتنې په اړه لیکنې خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې خوشبیني ښودلې چې د ټاکنو لانجې مخ په ختمېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: سره له دې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د پایلو د اعلان په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی، خو داسې اندېښنې هم شته که وضعیت مثبت لوري ته ولاړ نه سي، ښایي ولسمشۍ ټاکنې د تیر په څیر هم لانجمنې او هیواد کړکیچ ته ولاړ سي، یا هم د ملي وحدت حکومت په څیر یو بل حکومت جوړ سي. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دا ځل به د 2014 میلادي کال سناریو تکرار نه سي. د سرخط د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي ښه دا ده چې د ټاکنو کمیسیون خپلې چارې ګړندۍ او د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټول نوماندان باید ورته غاړه کیږدي، ولسواکۍ او د ټاکنو ملي پروسه یرغمله ونه نیسي او نه هم په دې مهمه پروسه د خلکو باور ته زیان ورسوي. په ورته وخت کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د ټاکنو کمیسیون له انتخاباتي رفتاره خلاف کړنې ترسره کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: تر اوسه د 300,000 رایو برخلیک نه دی معلوم، چې دا موضوع ډېره حساسه، مهمه او په پایلو تاثیر لرونکې ده. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې کمیسیون دې په دې برخه کې له صداقته کار واخلي او خپله دنده دې په ښه توګه ترسره کړي چې د ټاکنو باور ته زیان ونه رسیږي. بلخوا کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د آسیا بنسټ له لوري په ترسره شوې ټول پوښتنه لیکنې او تبصرې کړي دي. د دنیا ورځپاڼې په سرمقاله کې ویل سوي: د آسیا بنسټ په نوې ټولپوښتنه کې راغلي چې له 80% زیات افغانان له سولې ملاتړ کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور له ټولپوښتنې جوتیږي که په تیر کې افغانانو د یو بل په وړاندې ټوپک اخیستی و، خو اوس غواړي چې یو بل ته د سولې غېږ ورکړي او له دې وروسته په سوله او برابرۍ کې ژوند وکړي.
ستاسو له پیغامونو
کابل ولایت نه دغه پرای باندې یو رسخان وال کی داسې د رقم حکومت د سره کم نظام د وسداره زر زر اعلان کی یو سم شر یا پاچا مشتوانو کی ته خو بخیر رسخان شروع کړل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب خدا ضرور ورځ
از میو سره چې په نیلا لا واته وکړي خدای ونه کړو چې هغه کار یې عملي وکړي. بندو واده وکړي، د کارو واده وکړي، نو باید موږ ځاګ د ځپلیانو ځاګ واورېږي. طالبانو سره وعده وکړي او بیرته هغه وعده وواده هم پر ځای نه شوه. نو دا اشرف غني سموزمور دا پایښ ده چې دوی دا زموږ وعده پر ځای کړي او دغه وندو د تورې وندو د تازي وندو د ارغنده وندو دا وندونه وعده وکړي د پښتپوو د ډېرو کارو وعده وکړي خو یوه هم عملي نه شوه. وسلام
کندهار ولایت د کندهار ښار څخه زموږه خبره کوم. ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم د خلکو مشکلات راوړل چارواکو پر رسېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د غرمې 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني موسسه مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو برید کې ټپي شوی وو روغتون ته پر لاره سو ورکړه. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګېنی ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. د برید نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې شوی چې د ډاکټر ناکامورا 15 نور همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برید په کلکه غندلې دی. د دې برید مسؤلیت اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي په زابل ولایت کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او یو شته نور د ټپي کېدو خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو مرستيال ویان احمد صادق عيسى ازادي رادیو ته ویل چې دغه وسلوال د زابل پارغنده او شاجوی ولسوالیو کې د خالد په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د استازو جرګې په قطع اکثریت یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. لایحې ته 401 وکیلانو مثبت او یوازې یو منفي رای ورکړې ده. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکراتو غوښتنه وکړه. ایمانوئل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکراتو ته کښېني. او روسیه پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې یې د خپلې ناروغۍ جالي اواز اچولې وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یوه کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې زیته د خلکو پام وړوي په توقيف کې ورسره د سوي بد چلند پاړه هم دروغ ویل دي.
فهم زابلی په خپل سیمه کې لیکلي پر ډاکټر ناکامور ابرید پر ملکیانو برید دی او شاید دا کار دایښ ډلې کړی وي. عبد الواحد مدقیق له لوګره حکومت او طالبان باید د خیریه مؤسسو کارکونکو ته غواښ پېښ نه کړي ځکه چې هغه له بیوازلو سره مرسته کوي. خپلواک صفای لغمان لیکلي پر خیریه بنسټونو برید د پاکستانی ایجنټانو لخوا کیږي. انګار خروټی لیکي چې له ټولو وسلولو ډلو څخه غواړي چې د خیریه ادارو پر کارکونکو له حملو لاس واخلي. عبد العزيز غالب د هلمند لمرجی لیکلي د انتخاباتو پایلې کې جر معلوم نه سي بدې نتیجې به ولري. او عبدالنافی له کندهار لیکلي موږ د دولت څخه غواړو چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. د خبرونې په پاتې شبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېږي چې د نشه موادو د کارولو کاروبار او د کارونې د زیانونو په اړه پکې خبرې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه.